ات رسیدیم برنامه دیگر را هم کارم رزوان مراد پیشکش میکند.
ډیر زیاته مننه ملی حجانه د مازیګر څلور بجې دی. قدر من اوریدون کو په دې او سات خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان او د سیمې په اړه درته مهم ریپورتونه لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو او نس پروګرام هم اوریدل شي، خو په سر کې د افغانستان د دې محل خبرونه وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې به ګډون وکړي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو په کښتونو یو ډول آفت لګېدلی. په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا د سړځایونو پر سر د کوچیانو او هزارو ترمنځ نښته شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د برازیل ولسمشر ایران ته رسېدلی او نن د ورځې په وروستیو کې به له جمهور رئیس احمدی نژاد او نورو ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بانکیمون د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره تیاری خوډلې دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر خبر ورکړی چې بانکیمون له ولسمشر کرزي سره په ټلیفوني تماس کې د دې مطلب له سرګندولو سره ویلي چې د افغانستان وروستي حالات په ځانګړي توګه امریکایي چارواکو سره د هغه خبري اترې څارلې دي. په خبر کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي امریکا ته د ولسمشر کرزي د سفر او له امریکایي چارواکو سره د هغه د خبراتو نتایج مثبت ارزیابي کړي دي. کل شوې ده د کابل نړیوال کانفرنس د سولې د ملي مشورتي جرګې نه ورسته په کابل کې جوړ شي. په دې کانفرنس کې باچې د لندن د کانفرنس دوام بلل کیږي. د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د نوي اوجمنو او په افغانستان کې د شو پرمختګونو او شتستونزو په اړه خبري وشي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کوکنارو په کښتونو د یو ډول آفت د لګېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو په سلو کې اویا کښتونه اغېزمن شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال جنرال داود داود نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کوکنارو دا کښتونه تر ډېره د افغانستان په جنوب کې زیانمن شوي دي.
در بعضی ساحات که نمونه برداری کردیم به لابراتوار روان کردیم تا 70% حاصلات تریاک متضرر ساخته و از بین برده. ما امسال شاهد یک
دای وی پوزینو سیمو که چه نمونه لابراتوار تا استول شوی خیی چه اویا پسلو که دو کوکنارو کختون زیانمن او لمن زتلی سکال با دو کوکنارو حاصلات دو نورو کلونو پا مقایسه دیر کم بی. پا این حال که ده ملگرو ملتونو سازمان پا خپلی و تازه راپور که ویلی چه ده دی آفت دلگی دول عمل ده کوکنارو کختون پسلو که 15 بیشت اغیزمن شویدی. جنرال داود ده غراز بویل چه ده کوکنارو ده کختون ده تخریب لپاره ده دوی حدسی دوام لری او ده حمل یوری پا میاشت که پولیسو ده مخدره مواد و سباندی 200 تن قاچاق کون که نیولی هم دی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د کوچانو او هزارو ترمنځ یو ځل بیا د سړځایونو پر سر نښته شوې ده. د دې وزارت ویان زمری بشری نن خبریالانو ته وویل چې نښته د اوږدې مودې لپاره دوام کړی خو د تلفاتو او زیانونو په اړه د معلومات ورنکړل. ویل شوی چې دا نښته د میدان وردګو ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د سړځایونو د ملکیت پر سر شوې ده. تر دې وړاندې هم په دې سیمه او د مرکزی ولایتونو په ځینو نورو سیمو کې په ورته توګه څو ځلې د کوچانو او هزارو ترمنځ د سړځایونو د ملکیت پر سر نښتی شوي چې له عملی کله ناکله مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. د کورنۍ او چارو وزارت ویان وویل چې د دې ستونزو د حل او د وضع د څېړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی هم استول شوی دی. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له خوا نن شپږو عالي خصوصي مؤسسو ته د فعالیت کولو جوازونه ورکړل شول. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست سرور دانش د دغو خصوصي مؤسسو مسؤلینو ته د جوازونو د ویشلو په محل خبریالانو ته وویل چې دوی له خصوصي عالي مؤسسو څخه ملاتړ کوي خو باید چې په نړیوالو معیارونو برابر فعالیت وکړي. له دغو خصوصي عالي مؤسسو څخه بدرې په کابل، یو په هرات، یو په ننګرهار او یو بل په مزار شریف کې د لوړو زده کړو په برخه کې فعالیت وکړي. د محل په افغانستان کې 10 خصوصي عالي مؤسسې فعالیت لري چې 22 په کابل کې دي. خو داسې شکایتونه شته په دغه خصوصي مؤسسو کې فیس لوړ او د زده کړې کیفیت ټیټ دی. دا وتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د کورمې ایجنسی یو سیمه ایز چارواکی وایي چې له 50 تر 60 پورې هغه کسان چې پرون په سیمه کې مشکوکو سخدریزو وسله والو برمته کړي وو آزاد شوي دي. ممتاز خان وویل دغه کسان په کورمې ایجنسی کې په دوو پیښو کې برمته شوي وو. یو سیمه ایز قومي مشر حمیدالله خان وویل سخدریزو 40 کسان خوشی کړي او لس نور تښتېدلی دي. د هغه په وینا لس کسان لا تر اوسه له دوی سره برمته دي چې ټول ګمان کېږي د پاکستان د انرژۍ د کمپنۍ کارکوونکي دي. حمیدالله خان وویل وسله والو طالبانو دوی تر اوسه یوازې په دې خاطر ساتلی چې هویت یې مشخص کړي. د کورمې ایجنسی سیمه ایز چارواکي ممتاز خان هم تایید کړ چې داسې ښکاري چې زخدریزي وسلوال نه غواړي چې دغه لس کسه خوشي کړي او زیاته کړه چې حکومت په دې کار کې د منځګړیتوب لپاره سیمه ایزو قومي مشرانو ته د مرستې لاس اوږد کړی دی. نورو کسانو بیا ویلي چې دغه برمته نیونه یوه قومي مسله او د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په سیمه کې د سونی او شیعه ټولنو تر منځ د خبرو اترو کمزوري کول دي. د برازیل ولسمشر لویز ایناسیو لولا دا سیلوا ایران ته رسیدلی او نن د ورځې په وروستیو کې به د دې هیواد د ولسمشر محمود احمد نژاد په ګډون له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. د برازیل ولسمشر به هڅه وکړي ایرانیانو ته قناعت ورکړي چې د خپل اټومي پروګرام پر سر د لویدیځوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره د اټومي سون موادو د تبادلې پلان چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کړی ومني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د دې پلان په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره مناسب شرایط رامنځته شوي دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف وایي د برازیل ولسمشر په سلو کې دېرش د دې چانس لري چې یوه موافقه حاصله کړي. فرانسوي ښوونکی کلو تلدا رایس چې ایراني چارواکو په جاسوسۍ تورنه کړې وه خوشې شوې او نن په الوتکه کې فرانسې ته په لاره ده. 43 کلنه میرمن رایس په ایران کې د جون د میاشتې لانجمنو انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې د لاس لرلو په تور نیول شوې وه. د هغې مدافع وکیل محمد علي مهدوي ثابت پرون وویل چې محکمې فیصله کړې چې نوموړی د 250,000 ډالرو جریمې په پرې کولو سره کولی شي له ایران ووزي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر نن وختي په یوې خپرې کړې اعلامیې کې وویل چې رایس دوبۍ کې الوتکه ته پورته شوې او اوس د پاریس په لوري روانه ده. د رئیس نیونې پر سر د ایران او فرانسې ترمنځ کړکېچ زیات شوی و. د عراق د اسلامي دولت په نوم یوې سوني سخدریزي سازمان چې د عراق القاعده هم پکې شامل دي د افراطي ډلو ویبپاڼو ته په استولي بیانونو کې ویلي چې ابو بکر البغدادي الحسیني القریشي د دې ډلې نوی مشر یا امیر دی. دا نوی مشر د ابو عمر البغدادي ځای نیسي چې د اپریل په میاشت کې د امریکا او عراق په هوایي حمله کې ووژل شو. په استولي بیان کې دغه راز یادونه شوې چې ابو عبدالله الحسیني القریشي د عراق د اسلامي دولت د سازمان مرستیال ټاکل شوی دی. د عراق القاعده وړمه ورځ الناصر الدین الله ابو سلیمان د جنگ دی وزیر په توګه ټاکلی. ابو سلیمان ژمنه کړې چې د عراق پر شیعهګانو به د غمونو خونړۍ اوږدې شپې او ورځې راولي. د راپورونو له مخې د تایلند پوځ نن په بینکا کې په مظاهرو کې د نوي اخوډه په ترڅ کې دوه مظاهره چان په ډزو ویشتي دي. د صدر اعظم د مخالفانو چې په سرو کمیسو یادیږي او د بینکاک په مرکزي برخه کې مظاهرو ته دوام ورکوي او د پولیسو او پوځیانو ترمنځ په نښتو کې تر اوسه 15 کسان وژل شوي دي. پرون سرتېرو پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې چې هغوی هم په ځواب کې پټرولي بمونه ډبرې او په کور کې تیزې کړې ډبرې استعمال کړې. د تایلند صدر اعظم ابهزت ویجاجیوانن سهار وویل چې د بینکاک په ځینو برخو کې به پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز ولګېږي. د وروستیو ورځو پیښو ته په پام سره موږ په دې اړه چې هغه کسان چې په دې مظاهرو کې لاس نه لري په څه ډول کولی شي خوندي کړو یا په دې مظاهرو کې د هغوی د شاملېدو مخه ونیسو او یا هم پرې نږدو چې دوی قرباني شي په دې اړه غور کوو. د صدارت مرستیال چې د اضطراري حالاتو د مرکز مشر دی اوس په غونډه کې د بندیز مسله څېړي او هم په دې اړه چې له لاندې کړو سیمو څخه خلک په څه ډول لرې کولی شو خبرې کوي چې نتیجه به نن مازدیګر ترلاسه شي. چارواکو بیا نن وروسته وویل چې بندیز لګولو ته اوس اړتیا نشته. چارواکي همداراز هڅه کوي چې هغو سیمو ته د سره صلیب د کارکوونکو د ننوتو لپاره زمینه برابره کړي چې سرو کمیسو مظاهره چیانو د مې د میاشتې له نیمایي را په دې خوا محاصره کړي تر څو ښځې ماشومان او زاړه کسان له دې سیمو راوباسي. د سرو کمیسو مظاهره چیانو مشرانو نن وویل چې دوی په دې شرط له حکومت سره خبرو کولو ته تیار دي چې پوځي ځواکونه پر دوی ډزې بندې کړي او ملګري ملتونه په دې مسله کې دخالت وکړي. او د ایسلند له ورغورځون کې غره څخه شیندل شوی ایروپ او اروپا کې هوایي مسافرت نور ستونزې راولاړې کړې دي. له بلفاست څخه پر اتلونکو او راتلونکو او د غراز د شمالي ایرلند له نور برخو څخه هدا اقل نن دی وی موډیل لپاره پروازونه زندول شوی. د بریتانیا د هوایي نوردی د خدماتو د کنټرول ادارې وویل د انګلستان شمالي ځینې سیمې به په سیمه ایز وخت د غرمې له 12 څخه تر شپږو بجو پورې د الوتکو پر مخ بندې وي. تیر میاشت د ایسلند ورغورځون کې غره ایروپ ټول اروپا کې د الوتنو بهیر له لوی ستونزو سره مخامخ کړی و چې لامله ډیرو اروپایي هیوادونو د احتیاط لپاره خپل هوایي قلمرونه تقریبا د یوې اونۍ لپاره بند کړي وو. له هغې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو ځینې وختونه د خپلو هوایي قلمرونو ځینې برخې د لنډ وخت لپاره بندې کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
څلور بجې او لس دقیقې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به د نړیوالو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال مکریسټل سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په ولایت کې چې د شنبې د ورځې رئیس کوم تصفیوي عملیات پیل شوي دي، پکې د حکومت په لسګونو وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دولت د نورو ارګانونو مرسته په مخدره موادو دروغ دو پولیسو لپاره د درملنې پروګرام پیل کړی دی. په خوست کې د امنیتي پیښو حال درکو د غرض دا هم اوري چې د کندهار دولتي شورا غړي وایي تر څو پورې چې د دفاع وزارت د دغه شورا پر رئیس احمد ولی کرزي باندې لګول شوي تورونو سپیناوی ونه کړي، دوی به خپل کار ته ادامه ورنه کړي. په کوټه کې د وطن ته د بیرته ستنیدونکو افغانانو د پروګرام او دغه لټه د دغه لړۍ په اړه درته هم مفصل ریپورت لرو. د ورکوشو عزیزانو د لټون خبرونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي په پوځي عملیاتو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال مکریسټل سره خبرې وکړي. مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د تیرې جمعې شپې د عملیاتو په اړه بحث وکړ چې افغان حکومت وایي لس تنه ملکي خلک پکې وژل شوي دي. بلخوا ناټو ځواکونو بیا وژل شوي کسان وسلوال مخالفان بللي دي. ځینې سناتورانو ویلي دي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مسله باید د سولې په ملي مشورتي جرګه کې هم مطرح شي. زوبرشمن په ریپورت لري.
په داس حال کې چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنی مکریسټل د افغانستان د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضرېدل رد کړی دي، د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې په نږدې راتلونکي کې له نوموړي سره په خصوصي توګه وګوري او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه ورسره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې رئیس حضرت سبحت الله مجددي وویل مکریسټل د جرګې په عمومي غونډه کې د حاضرېدو لپاره د دوی غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د اساسي قانون له مخې د بل هیواد ملي شورا ته نشي حاضرېدای. خو له دې سره سره مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې له نوموړي سره د اداري پلاوی او یو شمېر سناتوران ځانګړې غونډه وکړي او د ملکی مرګ ژوبلې پر مسلې دي ورسره جدي خبرې وشي. ښاغلي مجددي په دې اړه وویل
خصوصی طور سره یو څو تنه سناتور صاحبان ما سره کینی خبرې کی زبه خصوصی طور هغه سره لازم خبرې کوم داسه چې لما زده دغه برتوال نو اوس که تاسو لازم غنی دغه قوله کمانډان د کرسل کې د قوای هم دی کده هغه به ووري څو تنه سناتور صاحبان ما امکان لري چې دغه رؤسا د کمیسیونونه یا څو تنه نو چې تاسو لازم غنی هغه تعین کې ورته لا به ووري سره خبرې وکړي.
د مشران جرګې د یک شنبې د ورځې د عمومي غونډې ډیره برخه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د تیرې جمعې شپې د عملیاتو په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه. د دغو عملیاتو پر خلاف په ننګرهار کې خلکو مظاهره هم وکړه. افغان حکومت وایي په دې عملیاتو کې لس ملکي وګړي وژل شوي دي، خو ناټو ځواکونه بیا وژل شوي کسان وسلوال مخالفین بولي. دوی وایي د عملیاتو په ځای کې وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. بلخوا یو شمېر سناتورانو وړاندیز وکړ چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې مسله ده د سولې په ملي مشورتي جرګې کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په کابل کې جوړ شي مطرح شي. د مشران جرګې دویم مرستیال محمد عالم ایزدیار په دې اړه وویل د یوای د سولې جرګه په مخ کې ده. مونږ د جوزا پاته منټه د سولې جرګه لرو. مونږ باید د جرګې ته یو ځانګړی طرح چمتو کړو په همدې اړه چې د افغانستان د خلکو له لومړی توبونو او اړتیاو څخه ده باید طرح ولرو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د یو لوی چیلنج په توګه پاتې ده. ځینې چارواکي وایي چې دغه ستونزه د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د لازمې همغږۍ د نشتوالي له امله راپیدا کیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې موضوع د بحث لپاره به د نړیوالو ځواکونو قومندان د مشرانو جرګې د غړو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي، خو د مشرانو جرګې غړي تمه لري چې له نوموړي سره د لیدنې په ترڅ کې به د دې ستونزې د هوارولو لارې چارې ولټوي.
د کابل د نړیوالې غونډې لپاره چې ټاکل شوې د سولې د ملي مشورتي جرګې په تعقیب نږدې راتلونکي کې پرانستل شي تیاری وروستیو پړاوونو ته نږدې شوی دی. افغان ولسمشر د مالی پخوانی او اوسنی وزیرانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عمر زاخلوال ته دنده سپارلې چې د دې غونډې د بریالیتوب لپاره دی ښه تیاری ونیسي. دا غونډه د افغانستان په اړه د لندن د نړیوالې غونډې په تعقیب جوړیږي چې پکې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د خبرو سربیره د نړیوالو مرستو د لګولو پر څرنګوالي هم پراخ بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم په دې غونډه کې د ګډون لیوالتیا ښودلې. د دې موضوع په اړه نور تفصیل له کابل د حمید بمن په رپورټ کې اورو.
د کابل په نړیواله غونډه کې چې په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې په تعقیب جوړیږي، د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ګډون اساسي هدف په افغانستان کې د بیا رغونې او د امن د ټینګښت لپاره د روان بهیر ملاتړ ښودل کېږي. افغان دولت د دې غونډې لپاره چې پکې افغان او د مرسته کوونکو هیوادونو استازي به په روانو حالاتو او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې په څرنګوالي خبرې وکړي خپلې تیاری چټکې کړې دي. بان کی مون د کابل په نړیواله غونډه کې د ګډون خبره له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ټلیفوني خبرو په مهال یاده کړې ده. د ولسمشر کرزي او وان احمد زیا سیامک له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د دواړو مشرانو ترمنځ د شو خبرو په اړه وویل. دی وایي چې بان کی مون له ولسمشر کرزي سره په یو ټلیفوني تماس کې د کابل په نړیواله غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی او ویلی دی چې دی به په دې نړیواله غونډه کې چې پکې د نړۍ د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي په افغانستان کې له روان بهیر نه خپل ملاتړ څرګند کړي. افغان دولت د کابل په نړیواله غونډه کې د خپلو لومړیتوبونو د جوابولو لپاره چې د سولې له ملي مشورتي جرګې نه وروسته پرانیستل کېږي یو ځانګړی پلاوی ټاکلی چې مشر یې د مالی وسنی او پخواني وزیرانو ډاکټر عمر زاخلوال او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته سپارل. افغان ولسمشر ټولو دولتي ادارو ته حکم کړی چې د غونډې ته خپل وړاندیزونه دې له همدوی سره په مشوره کې برابر کړي. افغان کتونکو بیا که څه هم دا غونډه د هیواد لپاره د نړیوالې ټولنې د ژمنو ترلاسه کولو یو غوره چانس بولي، خو افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې په ټولو برخو کې یو جامع پلان جوړ او د غونډې ته د وړاندې کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وای دا غونډه امریکا ته د ولسمشر کرزي او په کابل کې د سولې له ملي مشورتي جرګې نه وروسته جوړیږي، نو کېدای شي چې د شتو اړتیاو یو رښتینی انځور پکې وړاندې شي. خو دې هم نړیوالې ټولنې ته د یو منظم پلان په وړاندې کولو ټینګار کوي چې پکې ټول لومړیتوبونه په سمه توګه په پام کې نیول شوي وي.
د افغانستان حکومت باید صادقانه په رښتینی صورت سره د کارونو د اهلو ته سپارلو د لارې نه هغه خپل واقعي پیشنهادونه د امنیت د لحاظه د مخالفینو سره د خلاص کېدو له پلوه او همدارنګه د اقتصادي ودې په خاطر وړاندې کړي، تر څو هغه ژمنې چې نړیوالې ټولنې نه اخلي چې هغه په ځای لاړ شي نه بې ځایه.
په تېرو سکم نهه کلونو کې له هېواده بهر له افغانستان سره د مرستې لپاره داسې څو نړیوالې غونډې جوړې شوې، خو د کتونکو په وینا د غونډو د افغانستان د شتو ستونزو په هواري کې کوم ځانګړی رول نه دی لوبولی. کتونکو د کابل غونډه افغان دولت ته یو ښه موقع بولي، څو خپل لومړیتوبونه جوت او نړیوالې ټولنې ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره وړاندې کړي. خو دا چې افغان دولت به له دې موقع نه څومره ګټه پورته کړی شي دا به د دې غونډې پایلې روښانه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په ولایت کې چې د شنبه د ورځې راهیسې کوم تصفوي عملیات پیل شوي دي، پکې د حکومت په لسګونو وسلوال مخالفان وژل شوي چې یو پاکستانی تورست هم پکې شامل دی. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو ځینې استازي بیا که له یوې خوا د دغو عملیاتو هرکلی کوي، خو له بلې خوا د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې هم غواړي. له کابل څخه د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد په دې اړه رپورټ راستولی.
د دغو عملیاتو اساسي هدف چې د تېرې ورځې راهیسې د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې روان دي، له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تصفیه یا پاکول ښودل کېږي. د امنیتي چارواکو په وینا تر اوسه پورې په دغو عملیاتو کې د مرکزي بغلان ځینې سیمې له مخالفینو څخه پاکې شوي او د طالبانو د یوه مهم قمندان په ګډون پکې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمري بشری د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دغه عملیات اوس هم دوام لري او په نیول شویو مخالفینو کې یو تن پاکستانی تروریست هم شامل دی.
عملیات تصفیوي در مناطق جویناو وردک ها
دغه عملیات په جویناو وردک او احمدزیو او د دهنه غوري ولسوالۍ په نیازولان نومې سیمو کې د تیر ورځې راهیسې پیل شوی دی چې څلور تنه تروریستان پکې د یو پاکستاني په ګډون نیول شوی او شپږنور د مولا رحمه الله په نوم د یو مشهور کمانډان په شمول لمنځه تللي. عملیات اوس هم دوام لري څو دغه سیمې له مخالفینو څخه په بشپړه توګه پاکې شي.
افغان امنیتی ځواکونو په داسې حال کې په بغلان کې د مخالفینو پر ضد پراخ تصفوي عملیات پیل کړي دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د شمال په یو شمېر سیمو لکه بغلان او کندوز کې هم د مخالفینو د نویو خوځښتونو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د بغلان یو شمېر زیاتو خلکو د دغو پوځي عملیاتو د پیلېدو هرکلی وکړ، خو په عین حال کې یې هیله څرګنده کړه چې په دغو عملیاتو کې به د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې زیاته هڅه وشي. په دې اړه په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازی انجینیر عاصم ازادي راډیو ته داسې وویل:
از اینکه مراکز و پایگاه های نیروهای مسلح مخالف و در بین مردم عام هست، یک
څنګه چې د وسطوال مخالفین و مرکزونو د عامو خلکو ترمنځ نو په دغسې عملیاتو کې د ملکي خلکو د تلفاتو ویره موجوده وي، باید ووایم چې په دې برخه کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل سي څو د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو سره او مال ته کوم زیان ونه رسیږي.
د ملکي تلفاتو په برخه کې د خلکو دغه اندېښنې ځکه شته دي چې د دوی په وینا هر ځل د پوځي عملیاتو تر څنګ د ځینو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د هغوی د بې کوره کېدو رپورټونه خپره شوي دي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې ډېر هڅه به وشي په دغو عملیاتو کې ملکي خلکو ته د سر او مال کوم زیان ونه وړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تېر یوې اونۍ په اوږدو کې 9 تنه مخالفین وژل شوي او 2 نور ټپي شوي دي، خو د ښاغلي بشري په وینا په دې شمېر کې هم د تیرو میاشتو په پرتله 44% کې کموالی راغلی. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
و امریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان کې تصفوي عملیات دوام لري او دغلته لسګونه د دولت وسلوال مخالفان وشل شوي. بل لورته د خوست امنیتي مقامات وایي یو شمېر وسلوال هغه مهال دغلته وشل شوي چې په خپل پرې ماین چاودلی دی او هغوی د دغه ماینونو د ښخولو هڅه کوله. د خوست د روسي امنیتي پیښو تفصیل له امیر بهیر څخه اورو.
د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب وایي دا پیښه تېره شپه د دې ولایت د نادرشکوټ ولسوالۍ اړوند د زنهخیلو غرنۍ سیمې ته د غځېدلې لارې په اوږدو کې هغه مهال رامنځته شوه چې د ماین ښخوونکو پر یوې ډلې باندې خپل ماینونه وچاودېدل. دا زیاته کړه په دې پیښه کې 2 طالب جنګیالي وژل شوي او مړ یې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دي. طالبان په یاده سیمه کې د خپلو 2 ملګرو د وژل کېدو خبره مني، خو ادعا کوي چې د دوی ملګري د ملي اردو ځواکونو سره د وسلوال نښتې په پایله کې له منځه تللي. دوی زیاتوي چې په دې نښته کې د ملي اردو ځواکونو 6 تنه سرتېري وژل شوي دي، خو جنرال نواب د طالبانو دا ادعا رد کړه او ضمناً یې داسې وویل: سربیره پر دې په یو بله پیښه کې په همدې شپه د خوست مرکزي برخه کې 2 تنه ځایي اوسیدونکي د ناپېژندو وسلوالو کسانو په ډزو کې وژل شوي دي. امنیتي مسؤولین د پیښې د پخلي تر څنګ وایي چې کشفي ارګانونو د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړې، خو تر دا مهاله یې څوک په تړاو نه دي نیول شوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ: www.azadiradio.com. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دولت د نورو ارګانونو په مرسته په مخدره موادو دروغ د لپاره هڅې تیزی کړې دي. د دې وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال د یک شنبه پورې وي خبري ناستې ته وویل چې د دوی تازه پیل شوی سروې خودلې د پولیسو په لیکو کې هم پر دې موادو روغ د موندل شوی او درمنلې ته مرکزونه جوړ شوی دي. تفصیل له خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ دیدو د مخپزیتیدونکو وضعیت د کمزوري کولو لپاره هڅې تیزی شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال جنرال محمد داود داود یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په ټول هیواد کې د روغ د مندلو لپاره یو سروې پیل کړی ده ترڅو په دې هکله یو کره شمېره معلومه او درملنې ته تدابیر ونیول شي. جنرال داود وویل مخدره مواد د هیواد د پولیسو لیکو ته هم لاره کړې ده او داسې افراد پکې موندل شوي دي چې په مخدره موادو اخته دي. ده وویل
در حدود 1200 نفر معتادین شناسایی شدن، 60% از این انتقال شده.
د پولیسو په لیکو کې 12 تنه موندل سوي چې په مخدره موادو روږ دي. 60% یې کابل ته لیږل سوي او په ځانګړي روغتون کې تداوي سوي او 40% به یې هم درمل سي.
جنرال داود وویل چې په مرکز ولایتونو کې د روغ د پولیسو د مندلو سروې 95% بشپړه شوې ده او هڅې روانې دي چې د پولیسو لیکې له دغه رنځ څخه پاکې شي. د وویل اوس مهال په افغانستان کې 1.5 میلیون خلک په مخدره موادو روغ دي او د دوی د درملنې لپاره چې په مرکز ولایتونو کې کوم مرکزونه او روغتونونه فعال شوي دي هغه کافي نه دي. دله نړیوالې ټولنې هم هیله وکړه چې په دې برخه کې ورسره نورې مرستې هم وکړي. خو د چارو کارپوهان وایي چې روغتونونه او کلینیکونه پر مخدرو موادو د روغدو د درملنې موقتی چاره ده، خو اساسي چاره د کوکنارو د کر تولید او قاچاق د بنیاد ورکول دي. په دې هکله استاد حیات الله وایي:
زما په نظر همدغه دوه اساسي چاره تر څو پورې چې د تولید کار او قاچاق د دې بند شي دا بله اساسي چاره نه دي. بلکې اساسي ده د دې تولید قاچاق او د کار مخه ونیول شي او بېخي اجازه ورکول شي دا وکړل شي، ځکه چې منډېنو سره منډې په تولید او قاچاق سره ونیسي ونې سبا به وګي ونې چې بله به بل څوک ونیسي بل څوک ونیسي. په دې نه اساسي لاره دا ده چې اساسي ګیري وشي او اساسي مخنیوی وشي.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځواکونه وایي چې سکل په دې برخه کې د تیر کال په نسبت زیات لاسته راوړنې لري. دوی وایي سکل د کابو 120 عملیاتو په نتیجه کې سباندې 15,000 جریبه د کوکنارو کروندې اړولې دي. د مخدرو موادو 204 تنه قاچاق کوونکي نیولي او په زرګونه تنه مخدر مواد ضبط او له منځه وړي دي. خو نړیوال راپورونه وایي چې اوس هم افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د نړۍ د کوکنارو زیاته اندازه پکې تولیدیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندهار دولتي شورا غړي وای تر هغه بخپل فعالیت لسره پیل نکړي څو چې د دفاع وزارت د دوی په مشر احمد ولی کرزي باندې لګول شو تورونو سپیناوي نه وکړي. د دې موضوع تفصیل سیمینار د دواخان مینپال پر ریپورت کې.
د کندهار د ولایتي شورا غړي وای چې تروغو بخپل احتساب ته دوام ورکړي تر څو د دې شورا پر رئیس احمد ولی کرزي د دفاع د وزارت لخوا لګول شوي تورونه نوي سپین شوي. د دفاع وزارت پر احمد ولی کرزي تور لګولی چې په کندهار کې د دې وزارت پر ملکیتونو خېټه اچولې ده. د کندهار د ولایتي شورا مرستیال حاجي غلالي دستګیری چې نن یې په یو خبري غونډه کې څرګندونې کولې، پر احمد ولی کرزي د لګېدلو تورونو سپیناوی وغوښت. دستګیری په داسې حال کې چې پر احمد ولی کرزي د دفاع د وزارت لخوا لګول شوي تورونه ناسم وبلل ویل:
په دغه خاطر چې زموږ رئیس صاحب مجلس ته نه راځي او موږ د هغې حمایت کوو، احتساب کوو، هغه وجه دا ده چې موږ وایو چې موږ باید د نن کار و سبا ته پاته نه سي. تر اوسه پورې موږ ته هېڅ منفي او مثبت جواب نه دی ویل شوی چې په دې خاطر نه درځي. نو موږ وایو باید دا حت راسي او د دې پلټنه باید وکړي.
ډېره هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دفاع د وزارت د چارواکو غبرګون واخلو، خو په پیدا کولو یې ونه توانېدو. د ولسمشر حامد کرزي پر ورور احمد ولی کرزي تر دې وړاندې د نشي توکو د قاچاقونکو تورونه لګېدلي وو. خدا لومړی ځل ده چې د افغانستان د دفاع وزارت پرې د خپلو ملکیتونو د غصب تور لګوي. احمد ولی کرزي هر ځل پر د لګول شوي تورونه ناسم او دای له کندهاره د ایستلو هڅه بللې ده. دواخان مینپال، د ازادي راډیو، کندهار.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیخور و سوات سالوراتیا.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او رای په هرات ولایت کې د بیرغون د لړۍ په ترڅ کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا یو شمیر نورې پروژې بشپړ شوي او ګټه اخستلو ته سپارل شوې دي. شرف دین استانګزه پری رپورت لري.
دغه پروژې چې مالی لګښتیا ته 30 میلیونه افغانۍ یاد شوي د هرات گذرې وینجلی ولسوالیو کې کار شپږ میاشتې وړاندې پیل شوی و. 15 کیلومتره سړک، پلونه او پلچکونه، یو باب ښوونځي ودانۍ، دوه کلتوري ټولنه ودانۍ او د څښان د پاکو اوبو سیستم پکې جوړ، د ګڼه خلکو په حضور ګټې اخیستنې ته پرېښول شوې. مناسبتي غونډه کې جارالله منصور د افغانستان د کلو پراختیا وزیر د غونډې ګډونوالو ته د ملي پیوستون لړۍ د لا پرمختګ ژمنه وکړه. کړیو کارونو باندې د خبرو په دوام داسې رڼا واچوله. د ملي پیوستون پروګرام په زیار سره 1446 شوراوې موږ په هرات ولایت کې تاسیس کړي دي. د پروګرام له پیله 2550 پروژې وړاندیز ولسي خلکو په دغه ولایت کې کړی ده چې له منځه 2128 تر اوسه بشپړې 428 پروژې کار لاندې دي. د کلو پراختیا وزیر وویل مالی لګښت د پروژو لسګونه میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي د خلکو په لس فیصده ونډې سره پر مخ تللی دی. د خبرو په دوام روان کال کې د کلیوالي صنعت د پرمختګ د پلان پلي کولو وویل.
در بخش برنامه صنایع روستایی که 87 میلیون افغانی سرمایه گذاری خواهد داشت در هرات، برنامه توسعه منطقوی 2 میلیون دلار 150 میلیون افغانی در سال جاری در هرات سرمایه گذاری خواهد.
در کلیوالی صنعت در پرمختگ لپاره ما هرات تا و اتیا میلیون افغانی زنگری کردی او سیمه ایز پراختیای پرگرام تمو هم په دغه ولایت که 2 میلیون دلاره چې د 150 میلیون افغانۍ معادل کېږي نظر کې نیولې دي. موږ خلکو ته د لارو د جوړښت ترڅنګ د هوا